مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادری سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې یو لسپجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورنو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته د سات خبرونه وړاندې کوم. تومبه د مهم خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید تور لګوي چې پرده تشدد شوی دی. پولیسو د یو استاد د قتل په تور د هغې خاوند نیولې. او بنگلاديش د جون په 18مه د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې مات ورکړه. اوس خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال علمزیب مسید تور لګوي چې پرده تشدد شوی. د مشرډیو خبریال وایي علمزیب نن د جون په 18مه په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف به د جون په 16مه مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزیب د ډیر اسماعیل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پرده د درواغو پر بنیاد د چرسو د لودو مقدمه جوړه کړل شوې. د په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. نوموړی وایي زه یې پرون نیولی یم او زما ګناه دا ده چې زه د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوم او بدترینه تشدد راباندې شوی، یوازې له دې قبله چې موږ د بشري حقوقو لپاره اواز ولې پورته کوو. په ډیر اسماعیل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتو د جون په 18مه مشال ډیو ته وویل چې پولیسو بیګانی مشپه په ډیر اسماعیل خان کې د علمزیب مسجد پر کور چاپه ووهله او هغه یې سره د یو رشتہ دار ونیولو. د پولیسو لخوا په اف آی آر کې ویل شوي چې د علمزیب مسجد څخه یې 1013 ګرامه چرس برامد کړي دي. علمزیب مسید چې تل یې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د خلکو لا درکۍ په سیمه کې د ماینونو او بدامنۍ خلاف اواز اوچت کړي، وړاندې یې هم په دغه لار کې قید تیر کړي. د بونو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې مېرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بونو پولیس وایي دا تنه تیره شپه له هغې وروسته له خبره فرار شوی و چې د هغه مېرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوې وه او خاوند یې لا درک و. د پولیسو په وینا نیول شوي تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وجلې ده. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویاند زهیر پریدي د جون پر 18مه خبر ورکړ چې تیر ماخام د یو سرکاري سکول استاد رضوانا د لنډ کوتل په میری خیلو کې د چړو په گزارونو وجل شوی دا خاون یې ورکتې. رضوانا بیگم د جنکو سرکاري سکولونو معاینه لپاره د سب ډیویژنل ایجوکیشن افسر په توګه هم ګمارل شوی و. پولیس وایي هغه د بنو واو له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنیزه ودانۍ کې د خپل خاوند او څلورو بچو سره اوسېده. پولیس وایي د پیښې په اړه یې شواهد راټول کړي او پلټنې پیل کړي دي. په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې شوې جرګې له افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې. پرون په چارمن کې د هلال خیلو د جرګې ګډونوالو وویل چې د نواب پاس، غاخي پاس، لیټی پاس او کونړ ته تللې نورې لارې دې خلاصې کړل شي. دوی وایي دغه سیمې تراګري او پوځي عملیاتو ډېرې ځپلې دي او د ستونزو یوازینی حل یې له افغانستان سره د لارو پرانیستل دي. پر دغه مهال د جرګې یو مشر مولانا خان زیب مشال ډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو د دواړو خواو لسونه له یو بل جلا کړي او د خلکو کاروبار او اقتصاد یې ځپلې دي. د جرګې ګډونوالو زیاته کړه چې پولیس سره نږدې ولسونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د دوی په وینا چې تجارتي لارې پرانستل شي نو د سیمې د ناامنۍ ستونزه به هم هواره شي. بلخوا د سیمې څخه د پارلمان غړي سینیټر هدایت الله خان مشال ډیو ته ویلي چې د باجوړ د نواب پاس او مومندو د ګوسړۍ کنډاو د پرانستلو لپاره د ولس سره مرسته کوي او هیله ده چې لنډ وخت کې نواب پاس د قانوني تګ راتګ او کاروبار لپاره بیا پرانستل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شوو کسان د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرمشاه پرسب مخې ته دوام لري. د غورځنګ د مشرانو په وینا د پوځ سرتیرو د مې په 18مه په سیدګۍ امنیتي پوسته د شمالي وزیرستان لپاره د غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او یوه ورځ وروسته یې دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر گرفتار کړي چې لا تر اوسه د پوځ په ولقه کې دي. یاد پرلته پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دوی له جیلونو نه ویریږي او د خپل ولس او خاورې د حقونو لپاره به پر امن مبارزه جاری ساتي. بلخوا په ميرانشاه کې ځینې پوځي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډو ته ویلي چې په یاد نیټه نیول شو کې دوه ځوانان په دوهمه ورځ خوشي شوي او نور درېو کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټنو وروسته به خوشي کېږي. د غورځنګ درې غړي وروسته له هغو ونیول شو چې کله د مې په شپږویشتمه د پي ټي ایم د مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تخیل خړ کمر پیښې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو چې په ميرانشاه کې په یو پوسته باندې یې لمنتي سرتېرو سره لفظي شخړه وشوه. او بنگلادیش د جون پر ولسمه د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په هغې پنځه ورځنۍ سیالۍ کې کوربا هیواد لومړی بیټنګ کړی وو چې درې سوه دوه اتیا منډې یې کړې وې. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په یو سل شپږ څلوېښت منډو وسوځېدل. په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش څلور سوه پنځه ویشت منډې وکړې چې په ځواب کې یې نن د لوبې په څلورم ورځ افغانستان یو سل پنځلس رنځونه وکړل او د پنځه سوه شپږ څلوېښت منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ سیالي په دوه زره نولسم کال کې شوې وه. هغه لوبه افغان لوبډلې د دوه سوه سلیر شنزور په توپیر ګټلې وه. او تر دې مهال مشال خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتنو ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د ميرانشاه پریس کلب مخې ته دوام لري. نو بل خبر هغه دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال المزیب مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشال ډیو خبریال وایي المزیب نن په ډیر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د المزیب خلاف به د جون په شلمه مقدمه پیلوي. هم پر دې خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال اشتیاق مسجد سره چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اشتیاق ستړی مشي ډیر زیاته مننه اشتیاق که په دغه اړه زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې د المزیب مقدمه هغه خلاف چې کوم مقدمه جوړه شوې ده د څه مقدمه ده او هغه کله نیول شوې دی؟
اسرار د تیر مخسیتان د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر اسماعیل خان مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سی آر بی سی چشمہ روڈ بنے پولیسو سارا دے سادا کپڑو کسانو دے لمزے پکور بنے دیش پہ دولسنی میں بجے چپا والی دا دائی دے خپل کور نئے گرفتار کرائے دائی او دا سارا دے او تلس کلنا کم خوریے محمد سجاد ہم دے دے گرفتار کرائے دائی اور دے لمزے خپل مور پلار آغا پا سویلی وزیرستان شوی پا دا موقع بنے دا سارا خواندیے وے اور دا یو خوریه و چې دې دې موقع نه د کور ولا موبایلونه هم وړي دي اور المزیب یې هم گرفتار کړای و. خو د پولیس چې کوم اف آی آر دی نن په ولسم جون سحر پنځلس منټ اوه بجې باندې درج کړای شوی دی. په دغې شی پولیس دا ویلي دي چې دې ته په موبایل اطلاع کړې وه چې په روډ باندې چشمہ روډ باندې دوا کسان منشیات فروش دی چې کله چې پولیس چاپا په ولا دی روډ نه دوا کسان گرفتار کړل هغې یو المزیب و او بل محمد سجاد په نوم پیژندلی شوی دی اور دغه دینا د یو زر دیرش د ګاما چرس برامد شوی دی اور نن بیا د صدر پولیس صدر تھونه پولیسو د ډیر اسماعیل خان سی ول عدالت ته المزیب مسجد اور دد خوریه محمد سجاد پیش کړی دی او سیول جج چې کوم سینئر سیول جج دی اغی المزیب اور محمد سجاد دی ډیر اسماعیل خان زندان ته لجلی دی اور شلم جون ته یې د مقدمه شي چې کوم پولیس الزامونه لګولې دي اغه ته به شلم جون باندې په ډیر اسماعیل خان عدالت ته بیا مخامخ کوي.
اشتیاق پولیس خو په تور لګولې په مقدمه کې په اف آی آر کې چې المزیب سره دغه سدوی چرس نیولې دي. خو بیا المزیب نن چې کله عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلل کېدو نو هغه په ګاډي کې بیا د رسنیو سره خبرې کړې دي او دغه تورونه یې هم رد کړي دي د چرسو او دا و چې په ما باندې تشدد هم شوی دی. دغه په اړه هم زموږ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
بالکل عالم زیب پخپلا هم دا خبره کړی دی چې د باندې تشدد شوی دی او په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مصطفی چمتو چا وخت په دمو کې د عالم زیب سره موجود و هغه هم دا ویلي دی چې په عالم زیب اور د پخوري باندې پولیسو تشدد کړی دی او پولیسو چې د کوم اف آی آر شي په عالم زیب مسجد او په محمد سجاد باندې یو دفعه لګولې ده هغه د نه ډی د منشیات چې کومه مقدمه ده هغه د عالم زیب خلاف یې درج کړی دی خو پولیس د په تشدد په عالم زیب باندې تشدد لیا د کور شي دننه د گرفتاری په حواله سره د آسان نه دی ویلي
سم ډیر زیات هم نه اشتیاق مسجد خو وختونه تاسو دا زبګ خبریال اشتیاق مسجد تاسو ته معلومات درکول چې عالم زیب مسجد کم چې پښتون جوړنې غورځنګ مخکخ دی او مدني فعال دی هغه نیول شوی دی که څه هم پولیس وایي چې عالم زیب مسجد یې د چرسو په تور نیولی دی یعنی د سره چرس و خو عالم زیب دغه تور نه ردوي او هغه وایي چې پرده تشدد هم شوی دی او هغه زیاتوي چې د دې لوجې نیول شوی دی چې هغه په سیمه کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او بیا هم زه تاسو یم چې عالم زیب چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ دی د خلکو لا درکې په سیمه کې د ماینونو او بدامنۍ خلاف یې په وار وار اواز پورته کړی دی او وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی او اوس راځو یو بل راپور ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د دوی ملګری له جیلونو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاری ساتي نوموړي پرون د جون په 14 د میرامشاه پرلته ورغلی چې د غورځنګ نیول شو کسانو د خوشې کولو لپاره د دوه اونیو راهیسې دوام لري د یاره دی بی چې په د جون په 14 د میرانشاه پرلته منظور پښتین ورغلی وو د غورځنګ د مشرانو په وینا د مه په 13 نیټه په سیدګي امنیتي پوسټه پوز د دوی ملګری عبدالرحمن وزیر جلال خان او زکیم وزیر نیولې دي د غورځنګ مشران وایي ک پر دوی څه تور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي بلخ امنیتي چارواکي وایي چې نیول شو کسانو په پوسټه د قانون سرغړونه کړې پړې تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرامشاه پریس کلب مخې ته دوام لري چې د جون 9 نه هلته پیل شوی او یاد پر لت وړاندې شپږ ورځې په میرعلي چوک کې شوی و د غورځنګ په وینا د مئی پر 13 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او ورسپسې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي یاد پرلته د جون 14 نه د غورځنګ مشر منظور پښتین او بل مخکښ علي وزیر هم ورغلي پښتین د غلطه خپل وینا کې وویل چې فوج که دوی په جیلونو یاروي نو د دوی ملګرو کلونه په جیلونو کې تیر کړي خو د خپلې پورم نه مبارزه او خاورې د حقونو لپاره غږ پورته کولو نه دی پشا شوی احتجاج او پرلت بای همدغه سه دوام لري د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی په میرامشاه کې فوزی چارواکو بیا د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوو کې دوه ځوانان په دویمه ورځ خوشي شوي نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې لپلاټنو پس به خوشي کیږي د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په 14 د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتی سرتیرو د دوی مخه نیوله. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتی چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سرسمی بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که د دوی غړو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي دغه پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د پښتون غورزنګ د پرلت په اړه معلومات واورېدل د عمر وزیر په راپور کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د لوئر ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک کې خپله احتجاجي ناسته په دیرشمه ورځ پای ته رسولې. د دغه احتجاج مشران وایي د سیمې ضلع او حکومتي چارواکو سره یې مذاکرات شوي، او له دغې وروسته یې د احتجاج ختمولو اعلان کړی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ته ویلي په سیمه کې موبایل نیټورک بحال شوی، او ځای انتظامی د احتجاج کوونکو پر ځنو نورو غوښتنو کار پیل کړی چې پکې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ بحالول، د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حلول، او ځینې نورې غوښتنې شامل دي. پای نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کښې احتجاجي درنا د حکومتي چارواکیو سره د مذاکراتو نه پس د جمعې په 13 ورځ مزدیګر مال په 23 ورځ ختمه کړې ده. د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشر کامران وزیر په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل
چې د 23 ورځې نه د میږه پرلت ترولو په روډ باندې نستوي. کله چې د احتجاجي پرلت یو داسې شکل اختیارو چې دی د تلل سرکار مومنټ یې بندوه. ډیفیو سره د انسټور انتظام یا روغلل کیمه مطالبه دي د 15 تر 16 پورې دغه په ایمرجنسي بیس باندې میږه ته رسېدل کېږي چې هغه سیګنال ورسره 3G 4G دي. د هغې سره چې کوم بجلي ده، د هغې سره چې کوم د ډیزل کیبل د دې سره کوم موجود دی، هغه ممکنه کوم کورونه کلي دي هلته رسوي. د هغې سره چې کوم د سپرې غرول ده، هغه په ایمرجنسي بیس باندې وي او په 24 ګنټې کې د دننه چار په شریکه وي، هغه دروازو مکمل خلاصوي. او ورسره د سکولو د بیچوس چې کوم ډیپارټمنټس دي، هغه چې کوم مانیټرینګ کوو، هغه په 24 ګنټې کې د مانیټرینګ ټیم یې ورته جوړوي. د ایریا باندې مکمل مدد شوروي چې کوم ځای نه کېږي په هغه سکولو دي او بیچوس دي او بحال کوي او د هغه د پوره انتظامات کوو. ډیفیو ورسره تحصیل دور دغه غړي وي دی په یقینداني باندې میز د فرلت سر ته ورسوو.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات حال د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په مذاکرات کښې کړي لوزونه بنې عمل ونه کړي، بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړې
په 5 بجو
اردن کو د عوامي نېشنل ګوند لخوا په چارمنګ باجوړ کې د نوا پاس، غاخي پاس، لټي پاس او د کونړ سیمې ته وتل نور لارو د پرانستل لپاره تیر ورځ یو جرګه شوې. په دغه جرګه کې له حکومته غوښتل شوې چې دغه سیمې تر ګدۍ نه امنۍ او د پوځي عملیاتو پر مهال ویجاړې شوې او باید له افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې خلاصې شي. د جرګې د مشرانو وینا وه چې د سیمې د پرمختګ یوازینۍ لار له افغانستان سره سوداګري به حلول دي، ځکه چې له دغې سره به د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او اقتصاد به ښه شي. بلخو لا هم دغه خبره نه ده معلومه چې ګینې دغه لارې به کله خلاص شي. په اړه تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د هلال خېلو چارمنګ ولسي جرګه کې ویل شوي د عسکري پرېشنو په دوران د چارمنګ زیاتره سیمه زیانمنه شوې. نو د دغه سیمې د بیا آبادۍ لپاره باید نواپاس لاره آزاد شي چې ورباندې تجارتونه هم شروع شي. دغه جرګه کې د دغه ګوند یو مشر او تاریخ پوه مولانا خانزیب هم موجود و.
چې دا لارې د کولاو شي، دا لارې ولسونو ته بندې دي. دواړه خواوې یو شان ولسونه د ډیورنډ کرخه د زغن تر راخلو نه پس د دوی ژوند جوړ د یو بل سره مات شوی دی، مړی ژوند دی، دغه رنګې روغ ناروغه او د دې سره د سیمې د سوداګرۍ ډېره زیاته اډانه و. نو پاس داسې یو تاریخي لار ده چې ټول ملکن ډویژن د پاره ګټوې ده، د باجوړ عموما بیخي په برید باندې پرته ده. نو د نړیوال تجارت سره سره چې د تورخم په نسبت پېښور ته هم لنډه پریوزي، د سیمې د ولس د ژوند او د اقتصاد یو لوی وسیله ګرځېدلې شي.
د نواپاس کنډو لارې ته د باجوړ د خار نه په لوی سم مټاک او چارمنګ هم لوی سرک تیر شوه. ولې د مومندو پاړو خورته د ساپو د تحصیل د محمدګټ نه هم لار ورغلې. نواپاس نه پورې غاړه د کونړ ولایت سیمې راځي چې تیر وختونو کې په دغه لارو پراخه تجارت کېده. د دې غاړې به چرګان، غنم او ځینې نور شیان ورلیږلی شو. ولې د هغې غاړې به زیاتره لرګي، مانه، نختر او نور قسمونه راتلل. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باس هم دغه جرګې ته خپل وینا کړې وه. مشال ریډیو ته وویل د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولس د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، لکه تعلیم، صحت، صفا او نور.
خود نوا پاس د لارې د پرانستل لپاره یا د غاخي پاس یا د لیټي پاس د جدوجهد مطلب دا دی چې د سره به زمنګ د علاقې چې کومه بدني دا به هم ختم شي او د سره به جګم دی بیروزګاری ختم شي او لسته به د روزګار موقع په لاس ورکړل شي. خلک به د خپل وطن نه جګم دی پنجاب ته یا جګم دی کراچۍ ته یا سعودي عرب ته مسافرونه نيزي په خپل وطن باندې به روزګار وکړي. زه د جرګو د تسلسل به جاري ساتو تر څو چې پولیس کې اجتماعي قامي شعور بیدار کو او هغه وچغه یو خل شي.
نو آیا د نوا پاس یا نور رودو پرانستلو سره ممکنه ده چې ګینی بدمنی کې کیمرا شي او یا مکمل ختم شي؟ مشال ریډیو هم دغه پښتنه د مولانا خان زیب نو وکړه.
تړون براشي، یعنی دا کرخه خورا خل شوی، خدا خو یو ولس مات شوی، یو قام قبیله. نو یقینا خبره ده چې څوک بدمنی جوړی نو بدمنی کې دا ولس خیل دی. نو ولس ورزان د ژغورنې لپاره هم غږ کوي، دی یو بل سره جرګه او مرکه هم کوي. دا به یو بل سره ورولۍ تراشي، د دې ورولۍ نتیجه او ګټه به ریاستونو ته مراشي چې امنیتي، تجارتي. نو یوازې دا نه چې ولس وخاري، په دې کې به ریاستونو هم ښه کېږي. نو ځکه دا مونږ وایو چې دا لارې نه تراګرو ته بندې دي، نه ریاستونو ته بندې دي، بلکې دا لارې صرف صرف ولس ته بندې دي. نو دا زمن چې هغه چې کوم ده د ولس نه
په باجوړ کې د نه واپس او په مومندو کې د ګوسلای کنډو چې ورته ګورسل پاس هم ویل شي د خلاصون لپاره څوره زوړان دي. د باجوړ د سېنات غړي سېنټر هدایت الله خان مشال ریډیو ته ویلو حکومت او عسکري ځواکونه هم دغه لارې د خلاصون لپاره د ولس سره مرسته کوي او ممکنه ده لنډو وختونو کې نه واپس د قانون په مطابق خلاص شي، خو کاروبار به لکه د پاکستان د نورو قانوني لارو په شان کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د منځنۍ کورنۍ ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په کچا سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. د منځنۍ کورنۍ اوبخې د منځنۍ کورنۍ ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په سطح کولو سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. یوای په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په ترمنګلو کې په یو سکول په برید کې د شیاګانو استادانو او کار کون کو تر وجل کې دوه وروسته شیا استادان په سونی میشتو زینو کې سکولون ته لورتک څخه ډډه کوي. د دې سربیره د دې سیمې د تعلیم په محکمه کې دا وخت دفتری هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. بلخوا د تعلیم څانګې ځایي مشر پر دوله مسعود مشالې ډیو تول پر دغه غوښتنه به خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
د منځنی کورمې اوسیدونکو او مقامی استادانو له حکومت غوښتلې چې په سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پر خو ډول بوتلو په خاطر د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دې پر تحصیل سطح وکړلې شي. په یاد سیمه کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي که په تعلیم محکمه کې استادان او نور عمله له مقامی اوسیدونکو برتی کړی شي، نو نه یوازې دا چې تعلیمي سلسله به دوام وموندي بلکې روزګار مواقع به هم ورته ترلاسه شي.
زموږ کم تحصیل کې نږدې خلک کم سکولونو ته پاتې کیږي، دا برتیانی بوشی نو هغه سره به د غیر ازره چې کوم لري شو دغه به هم کم شي او دغه سکولونه به همیشه د پاره آباد وي.
دا غوښتنه پر داسې وخت کې کیږي چې په تریمنګلو کې پر سکول تر برید پس د برکور می استادان په سنیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لتلو انکاری دي. د دې ترڅنګ د استادانو اتحادیه مقامی مشر محمد رفیق مشال لډیو توای چې ټول اختیارات د تعلیم محکمې ضلع مشر سره دي او د هغه دفتر په پاړه چنار کې دي، نو حالات تر خرابېدل پس هغلته سنیان خپل دفتری کارونو ته نشي ورتله خو که د اختیاراتو منتقلي د تحصیل متعلقه افسر ته وشي نو ستونزه د حل لار موندلی شي.
چونکه په 2020 کې دا اختیارات دیو ته حواله شو، نو د دې واجی نه ستونزې نور هم زیات شوه او هغه د مو دفتری کوم معاملات دی هغه صحیح ځای ته د حالاتو د واجی نه نسی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی ضلعه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته کې اکثره ذاتي شخړو مذهب رنګ تر اخستو په تعلیمي نظام بار بار ګډوډ شوی دی. خو د شیعگانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر عنایت علی توری بیا هم د اختیاراتو منتقلي او د برتې پالیسی بدلولو مخالفت کړي او ویلي کله دوی بغیر داسې سووشي نو هیڅ کله به ونه مني.
کله یو پالیسی جوړه کی، کله بل پالیسی جوړه کی، زه د سټیج نه داسې آیم چې هیڅ قسم ته پالیسی مو توری کوم ته قابلیت قبول
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال رډیو ته وایي په ضلع کې چې حالات خراب ول نو تعلیمي چارې مخکې د بدلو لپاره ضروري اختیارات د منځني او کوزي کورمې لپاره مختص افسر ته متکل کړی شوي ول، خو که اوس هغه شان پالیسي دوباره سوق غواړي نافذ کولو اختیار یې په لاس کې نشته، البته دا هر څه خپلو مشرانو ته به وړاندې کړي. مسعود زیاتوي د پرایمري په سکولونو کې د استادانو برتي لا متعلقه ځایونو کې خو چونکې په میډل او های سکولونو کې د برتۍ لپاره په ضلع کچا کسان د اخستو پالیسي ده، نو ځکه ډېره برتۍ هغلته له بره کورمې شوې ده. چارواکي دا هم ویلي اول غواړي چې د بره کورمې استادان خپلو ډپټانو ته لاړ شي، که داسې ونه شي نو له نورو ځایونو به د سنیانو استادانو تبادله وکړي او که دا هم ممکن نه شي نو کوشش یې روان کړی چې په عرضي بنیادو د استادانو برتۍ وکړي.
مخکې هم داسې پالیسۍ تېرې شوې دي په دې فرما کې، 25-75 فارمولا هم چلېدلې ده، په تحصیل لیول باندې هم چلېدلې ده، خو په دې کې په کار رس ده چې یو داسې پالیسي ورته جوړه شي چې دا فارقین ټول پرې مطمئن شي او پرې ګری شي.
په څلورم مای د بره کورمې په تریمنګلو کې بلواګرو تر هغې پر سکول برید کړی و چې په نورکي کې نامعلومو کسانو د ګېدو یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي ول. د استادانو وشتلو هغې پیښې پر دې عمل کې شاوخوا 200 استادان د ضلع په ټول سنی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لا ورتلو انکاري دي. تر دې پس په منځني او کوزه کورما کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال ډیو ته غوږ استی وخت شوه 6:30 نو تاسو سره د خبرونو سره ټکی وړاندې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال علمزید مسیح تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشر اډیو خبریال وایي علمزید نن په ډیر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزید خلاف به د جون په 6 مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزید د ډیر اسمل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر ده د درواغو پر بنیاد د څرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې. د ده په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. په ډیر اسمل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتون مشال ډیو ته وویل چې پولیسو بیګا نیمه شپه په ډیر اسمل خان کې د علمزید مسجد پر کور چپه ووهله او هغه یې د رشتهدار سره ونیولو. بلخوا د صدر تھانی مشر اس چو ارسلان گنڈا پور مشال ڈوتے ویلے چلم زیب مسجد یہ د منشاتو پتور نیولے دی د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولی چې د پولیسو په وینا د خپلې میرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بنو پولیس وایي دا تن تېره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی و چې د هغه میرمنه رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوی و او خاوند یې له درکه و. د پولیسو په وینا نیول شوی تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وجلې. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدی نن خبر ورکړی و چې تېر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډي کوتل په میری خیلو کې د چړو په ګزارونو وجل شوی او خاوند یې ورک دی. او بنگلہ دیش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته وکړه. په هغې پنځه ورځنۍ سیالۍ کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې درې سوه دوه اتیا منډې یې کړې وې. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په یو سل شپږ څلوېښت منډو وسوځېده. مشال رادیو ته وګورئ په دې نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅ مخ کې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران ونه توانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نوو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوید آسټن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي. ده وویل
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران ونه توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګري باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې. دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې سټاکهولم له انقرې سره د موافقې شرایط پوره کړي دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامانونو وړونکو ګاډو مالکانو سازمان پاک افغان ترانسپورت اونرز اسوسیشن مشران تور پر کوي چې پر پوله ترې غیر قانوني ټیکسونه او جرمانیا اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو پیسو په اخیستل کېدو سره دوی ته په خپل کار کې د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. په کار ده چې پاکستان حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، ګینې دوی به روزګارونه پرېښودو ته مجبور شي. دا خبرې د جمعې پر ورځ په پیښور کې د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د دوی د تورونو پړه انتظامی چارواکو او کسټم چارواکو له همت سندې دی بلی، خو وړاندې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیره مجانه کوي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د ترانسپورت اسوسییشن یا د غټو گاډو مالکانو سازمان وایي چې دوی سره خوشه اته زره نه سیوا غټ گاډي رجسټرډ دي، کم چې د کوټې، چمن او تورخم د لارې افغانستان او منځي ایشیا ته په دغه لاره د هغه هیوادونو نه پاکستان ته سامانونه وړي راوړي، خو ګیله لري چې یوازې خیبر پختونخوا کې دوی تنګول کیږي او په غیر قانوني توګه ترې په لکوند روپۍ ځای په ځای اخیستل کیږي او تور لګوي چې متعلقه ادارې پرې خاموشه دي. دا خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د سازمان مشر حاجی لیاقت خان مشال لیډو ته وایي چې دا ډول ګامونو سره د دوی پر روزګار ډیر منفي اغیز غورځيږي.
یو خدا شي دي چې اعتبار ټول پیاده چې دا نو هغه سره خوا کې یو روډ جوړ کړی دی چې هلته ګاډي لړ شي، چې کم ګاډي پرچالي نو دغه دپاره دغه روډ کولو دی، او چې پر کم ګاډي پرچه نالي وي چې بای زه خو دغه نیم یا زما کارخانو ته زما زما مال چې کم دی نو د کمزور کرای دی کرای نالي به د ماسخوتن د نهو بجو پورې ودرولي. نو بیا توکي کم از کم 50 کیلومتر چې کم دین واپس متنو ته ولیږي چې دا سراسر چې کم دین ظلم دی، ځکه چې ډیزل ګران دی او تیز دی زینه 50 کیلومتره واپسی کې او بیا دا غزینه را پرې دی. په موږ اثردار چې پرس کته زما مال لو چت کړي زما کرایه چې کم دین وغره نه تدل ته پدی دغه والی نو ماته وسه بچ کیږي زو بچ ولټیر ګران دی انجن ګران دی زبدا پسکم.
د یاد سازمان د ممندو ځلې مشر حاجی زیت الله خان وای چې واز ممندو کې د ورځې خوشه 800 گاډي زیرازي، خو هغه هم د بیزای ټکسونو لوجه پر روزګارونو پر دوی مجبوره کوي.
مونږه صدا د ماربلو ټرکونه دي ډیر زیات، یو خو مونږ ته د پرچو مشکلات ډیر دي، مونږ د شپې راکې بلم گاډي نه را پری دي، ورځ د شپې ساز ماربلو گاډي چې را ډک شي دی په مونږ باندې ټکسونه لګي ټکسونه مونږ پاټه علاقې دي غریب علاقې دي په مونږ ټکسونه ماف کړی دي، لاغي باوجود چې سم ولا روزي او مونږ د گاډونو په سوکانو کې او په بابو کې په دې علاقو کې ولاړی او بل ورځ مونږ دی گاډي ولا 8000 روپۍ ور کړی، درې ورځې یې گاډي ودرولې وو. دا بس پام باندې یو گاډي زینې گاډي دسی ودرې زینې گاډي نه 15000 والی زینې گاډي نه 10000 والی دسی پری دي زینې گاډي نه 60000 والی مثال خبر هم دسی پری دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سامانونه او بیلابل توکي وړونکو د گاډو مالکانو سازمان په پاکستان کې مشر یاد افغان ترانسپورت اونرز اسوسییشن صدر محمد نور احمد زئی وای پاکستانی د کسٹم یا ایف بی آر چارواکي او پولیس والا هم روزګار ته نه پرېږدي، او همدا وجه ده چې اوس گاډي ډېر کم شوی دی.
زمون گاډو ته جایز چلان نو ورکي، په خیبر کې یو قسم پلازا جوړ کړي، چار گاډي راځي چلان ورکي، په کار دا یو گاډي وایلیشن وکي د وایلیشن موږ مرګري نه موږ خلاف یو، او دا کانتي هر گاډي و درې په زور ته نه پیچ اخلي دي کې سیمټ وړ کیږي کولا راځي د افغانستان پروژه دی پاکستان سبزیجات دا ورځي کم سه کم 300-300 گاډي مختلف وختو چې 300-200 گاډي وا حالات اوس په اپتا مایده چې افغانستان پاکستان ترانزیت اګریمنت کې صرف انرسي کانټا دا نور کانټي
په دې بابل دوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته هم خواستونه لیږلي دي، خو وايي هیڅ جواب یې نه دی کړی. دی وايي که ستونزې هواریږي نه نو اول به هړتال کوي او بیا به خپل روزګارونه په پرېښودو مجبور شي. ولې په دې اړه مو د لنډی کوتل اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومند او د هغه وروسته مو تورخم کې کسټم یو افسر حماد خان سره بیا بیا تماس ونیول خو خبرې ونه کړې. ولې تیر وختونو کې هم پاکستان او افغانستان ترمنځ سامان وړونکي د دغه گاډو مالکانو په ځلي انتظامیه کسٹم او ایف بی آر چارواکو تورونه لګولي، خو کسٹم او ایف بی آر چارواکو بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وکستی اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سید کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف په پېښور کې د جون 15 راهیسې په پرلت ناشتي. د پیرامیډیکس اتحادیې کارکوونکي وایي چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو ځکه په لت بهلو ته مجبوره شول. د جون پر 14 د پېښور په کبابیانو کې د صحت محکمې ودانۍ مخې ته د احتجاج پر مهال په لتوالو وویل چې دوی د ترقۍ مسله هم پر ځای پاتې ده. د خبر پښتونخوا نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال یوسره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به حل غوښتنې به یې ضرور ومنل شي. نور تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په دې راپور کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
د خیبر پښتونخوا د صحت ته کارکوونکو پرلت په دوه مرض هم په پېښور کې روان دي. د پیرامیډیکس د اتحادیې په وینا چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو له وجې په پرلت وهلو مجبور دي. مظاهرچیانو د جون په 14 پېښور کبابیانو کې د هیلت ډیپارټمنټ د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. اتحادی مشر محمد آصف مشال ریڈیو ته ویل چې نگران حکومت تی ورته بند تنخواګانې ورکړي او نور ژمنې دې هم پورا کړی شي.
زمونږ خپل پروموشن مسله زرمانه ده، هغه به روکاو کیږي. دا یو نیم کال شو زمونږ سیل اسټاف دی، د ډیر ریکنیشن ای پی ایس دی، ای ایچ پی دی، او هغه اسټاف دی، هغه نه کوي.
مظاهره کې شریک شرافت الله مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت او د صحت چارواکي دي د پیرامیډیکس په څوکو د غیر متعلقه خلکو د تعیناتي تحقیقات وکړي.
چې زمونږ په میډیکل فیکلټی پېښور کې د کنټرولر پوسټ چې پاغه باندې د یو غیر متعلقه سړی ډر کړی دی محکمې صحت، مونږ په لومړي رسپانس کے تھرٹ ریسپانس کے پسند جون باندھے پدے ٹول صوبہ کے د مظاهرو اعلان کړو. پټور صوبه کې پرسبس مخکې مظاهره شوې دي او پټور صوبه کې د مکمل سروسز د بایکاټ او ته هم ایمرجنسي کور مورکو.
د احتجاج په اړه د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د صحت د کارکونکو په ستونزو د ډی جی هیلت سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به په غوښتنو باندې عمل شروع کړي.
هغه باندې مونږ ډی جی صاحب سره دغه کړی دی او هیلت منسٹر صاحب ته ویلي دي چې د دې مکمل چې کم دی نو هغه سره کینی او په دې باندې چې دینو داسې لار روباسي چې د دې دا مطالبات دي هغه پراپر فورم ته راوړې شي چې په هغه باندې مونږ غورو. دا ان شاء الله زر به یو ورځ دوه کې به د دې به ان شاء الله سب بهتر حل روزي ان شاء الله.
مظاهرچانو ویل کې غوښتنې اونې منل شوې نو د پولیو او نور حفاظتي پروژو نه به احتجاجن بایکاټ وکړي او د جون په 28 به د صوبې ټول هسپتالونو کې د ایمرجنسي نه علاوه ټول اسانتیاوي وتړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د صحت کارکونکو د احتجاج په اړه راپور واورېدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبریالانو نړیوال سازمان د جون پر 15 ورکړي چې په پاکستان کې خبریالانو ته اور پیښو خطرونو اندېښمن کړي. دغه ادارې بری پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې پر ټولنیزو رسنیو د اظهار په ازادۍ او پر ځینو مسلو پر لیکلو تر ټولو زیات قانونونه لګول شوي. دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې په تیر یو کال کې ډیرو خبریالانو خپل کار محدود کړی او د ځینو شخصي ټلویزیونونو د پروګرامونو قربانه د خپلو پروګرامونو ختمولو ته مجبور شوي دي. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادي او د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. په اړه نور تفصیل له فرخنده صدق ورو.
د خبریالانو نړیوال سازمان آئی ایف جی وای په پاکستان کې په تیر یو کال کې ګڼ شمېر خبریالان د خپل کار پر مهال ځورول شوي دي. دغه اداره وای په تیرو 12 میاشتو کې د 9 خبریالانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده. د جون پر 15 په خپل یو رپورټ کې آئی ایف جی ورکړي چې پاکستان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او پر ملکی رسنیو د ځینو موادو پر خپرولو او یا هم د ځینو ادارو خلاف په خبرو کولو د بندیزونو لګولو تاریخ لري. په اسلام آباد کې یو خبریال غلام نبی د جون په 14 مشال ریډیو ته وایي هلته خبریالان داسې فکر کوي چې د اظهار پر ازادۍ بندیزونه لګول د خبریالانو زورول او یا د رسنیو غلي کول به جاری وي.
ارګنایزیشن یا کم انډیویجوال صحافیان چې دا غوي اجنډا نه فالو کوي نو بیا د هغې لپاره هغوی مختلفې حربې استعمالوي او په هغې کې بیا قوانین هم شامل دي. په هغې کې بیا کمې روایتي طریقې د هراسمنت هغه هم چې صحافیان د شپې د کورونو نشوتول، ځای په ځای تنګول، هغوی د فونونه کول، نو دا یو سلسله ده او دا ډېر وخت نه روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پوځي حکومتي چارواکو ویلي چې د تېرې مئی میاشتې د 9 او 10 نیټې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو پلویانو لخوا د مظاهرو پر مهال سرکاري املاکو او پوځي تاسیساتو ته د زیان رسونکو خلاف پر پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. بلخوا د جون پر 13 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو ملر نه په واشنگټن کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې په تیر یو کال کې د پاکستان یو خبریال وژل شو او یو لا هم لا درک دی او دا مهال په جیلونو کې تر 500,000 پورې سیاسي قیدیان دي، نو آیا امریکا به پر دغه مسله له پاکستان سره خبرې کوي که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې میتیو ملر وویل
We are aware of the reports concerning civilians who will face military trials for their suspected involvement.
موږ د هغو راپورونو په اړه معلومات لرو چې د 9 مئی پر مهال د احتجاج کوونکو لسی خلکو خلاف به په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. موږ د پخوا په څیر په پاکستاني او چارواکو غږ کوو چې د جمهوري اقدارو قانون او آئین د بلدستۍ خیال وساتي.
موږ د پاکستانی چارواکو سره په بشري حقوقو جمهوریت او د خبرجلانو پر تحفظ په باقاعدګۍ سره خبرې
کوو.
دا له هغې وروسته ده چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلي وو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې پر امنیتي پوستا موټر ونه دراوه. دا راز د ټلویزیوني خپرونو بیان عمران ریاض د می پر 11 د نامعلومو کسانو لخوا ونیول شو چې لا هم ورک دی. بلخوا د پاکستان د خبریالانو د مرکزي تنظیم پی ایف یو جی پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار وایي خبریالان د کار پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.
نوټ کوم والا پوینټ دی چې دا خلک وي کم د پرو اسټابلیشمنت خلک وي. اگر د جنرالستان پرو اسټابلیشمنت خلک وي او کم خلک چې مخه چې دی هغه سره سختيان کې دل خو دوی مطلب ډیر زیات اپریشیټ کول او دا کول چې اسټابلیشمنت خو خلاف دوی پرپګندا کوي. دوی د انډیا ایجنټ دی دا بیرونی ایجنٹ دی نن چې دی غایو د غدي چې هغه خلک راغلي دی او ورته چې دی دا دغه هغه خلک زیر عقاب دی چې کم خلک په یو وخت کې پرو اسټابلیشمنت خلک وي د پرو اسټابلیشمنت لپاره کار کول. البته موږ ضرور په دا کنده مو.
بلخوا د کامی سملی د معلوماتو خبرونو چارو د سټینډینګ کمیټي او د کامی سملی د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ندیم عباس نه مې وپوښتل چې پر حکومت د خبریالانو د زبربلو او لادرکا کولو تورونه دی او دوی
خبریالانو بارہ کی تاسو کې دی شی زکه پښتنه کوي چې د دوی معاملې په عدالتونو کې روان دي او دغه زمونږ د حکومت دا اختیار بهر دي. عدالتونه خود مختار دي، دوی په خپل فیصله کوي او په انتظامی لحاظ حکومت همیشه دا کوشش کوي چې خبریالان او یا رسنۍ شکایتونه ونه لري او موږ یې پر خوالي کار کوو.
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې د دې هیواد پلازمینه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. فریډم نتورک تر روان کال د اپریل په 13 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د خبریالانو ضد تشدد، دړکو ورکولو او زورونې پیښې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوې دي.
بشار رادیو ته وګستی تاسو دغه راپور واردو فرخندسه تاسو ته وړاندې کوو چې پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. نړیوال بانک د خبر پښتونخوا په نو زم شو ضلعو کې د بنیادی خدمتونو د ودې او ماحولیاتي بدلون سره د مقابله کوونکي کلیوال انفراسټرکچر د جوړښت لپاره د 200 ملیون ډالرو منظوري ورکړي. دا براسې حال کې دا چې پخوانی قبایلي سیمې د ترګري او پوځي عملیاتو په ګډون موسمي بدلون هم ځپلې دي. نړیوال بانک وایي چې د پانګو څه برخه به د سیلابونو نه وروسته د بیا ودانې په کارونو خرڅ کوي. په دغه اړه نور تفصیل له شاهین بنیري په دې راپور کې.
نړیوال بانک د جون په 14 د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې غواړي چې د خیبر پښتونخوا په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د بنیادي خدمتونو او د ماحولیاتي بدلون سره د مقابلې وړ انفراسټرکچر له وده ورکړي او د دغې لپاره د صوبې د پرمختیا او منصوبه بندۍ څانګې ته د 200 ملیون ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. پخوانی قبایلي سیمې د پرمختګ په ځغل کې له ټولو وروستو پاتې شوي دي او اکثریتي خلک یې د ژوند د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړي محسن داوډ وویل چې د پانګو په سمه توګه د کارولو په اړه د جون په 15 د نړیوال بانک او صوبایي حکومت د چارواکو سره یو غونډه هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه
مونږ ته چې کوم بریفنګ راکړو هغه خود به درې کمپوننټس پکې وښودل چې مطلب په دې کې به ډسټرکټ کمپلیکسز جوړېږي او په دې کې به لوکل گورنمنٹ اپ لفٹنگ کی نور سے تکم مسنگ انفراسٹرکچر دے پدے ونے بکار کی گئی ہو بیا مونگ تو چار دیدی طریقہ کار بس لکہ دغی بیا دا وچ یارا یو پروجیکٹ کمیٹی دا غبا سی ایس ہیڈ کی او غے سارا نور ٹول بیوروکریٹس ہو کنا مونگ تو دا وچ یارا پدی کی بیا د پبلک ریپرزنٹیٹیو چ کمی اغا خام خام موجود ہی بکے غیر ما خبر تا سودا غلا سی تا سو لگ دا پی سی 1 مونگ سارا شیئر کی مونگ بنور خپل ریکمنڈیشن دل تر کوچ مونگ تا پی سی 1 ملاو شینو غے مونگ سروس پی سی 1 شیئر کی غے نہ پستا مونگ خپل ریکمنڈیشن ور لگو
د تفصیلاتو تر مخه ورلد بینک یا نړیوال بینک با په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره 100 پړاوه تګلارې اختیاروي او په اولنی پړاو کې به د خیبر پختونخوا رورل انویسټمنټ اینڈ انسټیټیوشنل سپورټ پروجیکټ شروع کوي. د پروژې مخه دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د خلکو لپاره باوري بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی زیات کړي او په سیلابونو کې ویجاړ شوی انفراسټرکچر بیا جوړ کړي. نړیوال بینک زیاته کړې ده چې د پروژې د لاندې بعد عامه خدمتونو او اوبو د رسد نظام پراخوي او دغه شان د روغتیا کر کروندې او کاروبار ته په وده ورکولو سره به نږدې 5.5 میلیونه خلکو ته ګټه رسوي. دا پانګې باید چرته خرڅ کړل شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې باید تعلیم او روغتیا ته ډیر پام وکړل شي.
سو پور چې ٹرانسپیرنسی خبره ده کوم چې مطلب دار افیشنٹ اکانومیز دی دنیا او یا خ پرفارمنس کین نو اغي په لوکل گورنمنت باندې چې کوم نه دا پیسې خرج کړي او دی کیم پریزیوم بیبلی دی چې کوم نه دا و چې دا به چې کوم نه په لوکل گورنمنت پر ریپرزنٹیټیو باندې خرج کړي نو زمام اندازه دارا چې کدا پاغي باندې استعمال کړی شنو ٹرانسپیرنسی لیول به چې کوم نه نو بجای دی چې دا سب بیوروکریټس یا مطلب دار چې ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر تھرو استعمال شنو داغه مقابله کې بل لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیټیو زما اندازه دار چې خوي چې هغه استعمال.
نړیوال بینک په اعلامیه کې زیاته کړې چې دا به هم یقیني کوي چې د پروژې د عملی کولو لپاره د ټولنې سره په شریکه پلان جوړ کړي او د بودیجې په سمه توګه د خرڅ کولو لپاره د احتساب نظام ښه کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان له کال 1950 راهیسې د نړیوال بینک غړی دی او تر اوسه د بینک څخه د 70 بلین ډالره مرسته ترلاسه کړې ده. د بینک راپورونه ښایي چې اوس مهال نړیوال بینک په پاکستان کې 850 پروژې پر مخ وړي او د نورو پروژو لپاره یې په مجموعي توګه د 14.8 بلین ډالره ژمنې کړې دي.
بشار لډیو ته غوږستی تاسې د شاهین بنورینا دغه راپور واورېدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د خبر د ځنګلاتو څانګې چارواکو ویلي چې په تیرا کې د ونو د حفاظت او د لرګو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دوی د جون په 14 مشال لري ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځنو کسانو د لرګو ډکو ګاډو زړه تصویرونه خپاره کړي او په دې کې حقیقت نشته. خو د سیمې یو قومي مشر ویلي چې د تیرا په ځنو برخو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي ترې روان دي چې په غیر قانوني توګه خرڅول کیږي. د ځنګلاتو د محکمې چارواکو ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړېدو وروسته قبایلي ضلعو ته هم د دغه محکمې قوانین غځېدلي او چاته به یې د وهلو او سمګلنګ اجازه ورنه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشر ډیو خبریال فرهاد چینوی راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر افسر شکیل خان د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا ونې او قیمتي لرګي محفوظ دي او دوی پرې نظر ساتي.
هغه کې د قوم سره د محکمې جنګلات زمونږ د ډیسټریکټ ایډمنستریشن خیبر د پولیس الته چې کم زمونږ عام فورسز دي دا غوی مدد حاصل دي. مونږ ټولې محکمې په دې باندې متفق یو، په دې باندې هر وخت زمونږ کوشش وی چې چرته منګا د سیس کلته غیر قانوني عمل هینو نو په هغه باندې وخت تر وخت کاروایان شوې دي او کیږي لګیا دي روزانه په بنیاد باندې. تقریبا 14 لک نه برابر جرمانه په خلکو لګیدلی وصول شوې دي او تقریبا چې کم د سمګلرانو کوشش کړي او چرته سمګلینګ یې کولو کوشش کړي نو تقریبا 4000 فوټ لګ بګ الته د اوسه پورې لرګین به حق سرکار ضبط شوې.
نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا باندې د تیرا راجګال ځنګلونو او د قیمتي لرګو د سمګلینګ په اړه منفی پروپاګاندا روانه ده او اکثره کسانو زاړه تصویرونه خپاره کړي.
په دې کې زیات تصویران چې دي دا ډیر زاړه تصویران پتنې دي د کوم ځای نه را پیدا کړي دي او په سوشل میډیا دا ترند شروع کړي چې ګنې خدا نه خواسته دا چې کوم صورت حال دی دا نن سبا دی یا نن ورځو کې دی داسې بالکل نه ده. دا شورلی د دې نه یو 2 میاشتې مخکې ساوت وزیرستان نه چا ورکړو چې دا سعود وزیرستان چرته یو ځنګل له واغه کې دا نقصان روان دی. دغه شانتي په دې کې چې دا کم دوه د گاډو تصویران ورکړي دي، دا خو اگزیکټلی موږ چې کما فارست ډپارټمنټ او ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په شریکه باندې یو کاروایانی کړی وو، په هغه کې موږ یو دوه گاډي نیولیو. دا چې کم دوه تصویران ورکړي دا خو هغه گاډي دي چې کم موږ به سرکار ضبط کړي دي.
د خیبر او باډي ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پریده وای چې ځنګلونو محکمې به په یو شمېر ځایونو کې کاروایی کړي وي، خو د تیرا ځنې برخو نه اوس هم د لرګو په غیر قانوني توګه وړل روان دي.
چې زه په خپله درې ورځې مخکې تیرو لتلم، مو د شلو نه زیات ګوډي به لرګو موله په مخه روغلي وي، چې پاکې فرنیچر ګوډي م روغلل چې هغه یې ته جوړ کړي وي، تختې یې ته جوړې کړي دي، پاکې د سوی لرګای هم وو، پاکې هر قسم لرګای لکه پکې وو، بالکل فارسٹ ولا یا وس راسي یا نه راسي، زیات ګوډي موله په مخه روغلي دي. او مو پښتنه مو کړله چې مخکې خو به د لرګای دومره ډیر نه ترلو، دا اوس څنګه ځي؟ نو چا وویل چې یاره اوس پرمټ یې ورکوي، او په پرمټ باندې سیم چې پرمټ څوک ورکوي شین دلته بس په توصیل او دلته په بوخ کې ته پرمټ ملويږي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس هلته په قبایلی ضلعو کې هم د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس په قبایلی ضلعو کې په لویه کچه باندې څوک ونې نشي وهلی، البته د خپلو کورونو چتونو جوړولو او د کور نور استعمال لپاره ترې لرګي راوړی شي او دا په قانون کې اجازه لري.
فرحات چنوری راپور تاسو واورید. اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبرو پښتونخوا قبایلي ضلع ورغزو کې د سکرو په کان کې د ګیر شوو درې مزدورانو د راویستلو د هڅو نن څلورمه ورځ ده. د بره ورغزو د غلجو تھانې په حدودو کې په غوټک کلي کې د جون پر 14 باراني اوبه د سکرو یو کان ته ورننوتې چې له وجې دغه کان کې نستلو مزدوران پکې ګیر شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یادې ضلع غلجو تڼۍ په حدودو کې غوټک کلي کې د جون په 14 د سیلاب اوبه د سکرو یو کان ته ور دننه شوي وي چې په ترڅ کې درې مزدوران په کان کې بند پاتې شوي وو. پیښې پخلی د ورغزو انتظامي مشر طیب عبدالله کړی وو او ویلي ول چې د مزدورانو بهر ایستلو لپاره تر 150 زیات کسان په هلو ځلو کې بوخت دي. په مرستو کې نه یوازې مرستندویه ډله ریسکیو یو دوه برخه اخلي، بلکې قانونو کې د ژغورنې ځانګړې ډلې هم په دې هلو ځلو کې شریکې دي. په اړه د جون په نوموړي مشار ریډیو ته ویلي، کان کې لاره ډیره تنګه شوي او مرستندوی ډلې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
آپریشن روان دی ډے اینڈ نایټ، او دا چې اوس تقریبا 500 فیټ ته دی ورسېدل، او هلته دا چې لږ اوپننګ چې کوم دی هغه تنګ دی، نو په دې باندې دا چې کوم ریسکیو ورکرز دي هغې په یو میټینګ کوي چې دا تنګ ځای چې کوم دی دا چې څنګه چلو کې دی د کلاول دپاره سره، ځکه چې دننه پکې تللی نه شي اوس سړی.
اخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر علی باش خان نن یعنی د جون په 14 مشار ریډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی د مرستندویو ډلو او د حکومتي هلو ځلو نه مطمئن نه دي، ځکه چې په 21مه پیړۍ کې د اوزارو او د سهولیاتو نشوالی د حیرانتیا خبره ده.
څنګه مطمئن یو؟ مثال لکه چې یو کار کېږي نه، او هغې وایي چې مونږ لګیا یو، نو په 21مه صدۍ کې که داسې قسمه واقعه چې ته به په یو معذب عمل کې شوی وې، نو هلته به څه؟
نوموړي زیاته کړې چې حکومت د سکرو قانونونه کروڑونه روپو ګټه پورته کوي، خو بیا هم د کوئلې په قانونو کې پیښې رامخېده کېږي چې مزدوران پکې خپل ځانونه د لاسه ورکړي او یا پکې ژوبل شي. باید چې حکومت د مزدورانو د روزنې انتظام وکړي او دې لپاره د روزنې اداره باید جوړه کړي.
چې موږ درادمخیل او اورکزی وګورو، په دې کې ډېر غټ تعداد کې معدنیات پیدا کېږي، په دې باندې ډېرې غټې ادارې لګیا دي پیسې اخلي، خو هغو تر ننه پورې دا خبره نه ده کړې چې هغو یو ټیکنیکل انسټیټیوټ جوړ کړی پاغي کې هغه تا ټیکنیکلز دغه میلاو شي او سبق وته کنیاش دوه میلاو شي، بیا هغه تا د روزګار کارت میلاو شي چې هغه لار شي روزګار وکي.
پاره مو د قانون مشر انسپکټر فضل رازق سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نه شو. ولی ورستیو کې دوی مشال ریډیو ته ویلي ول چې ډیر زر به د مزدورانو روزنې لپاره ګمونه پورته کوي. د قانونو د اتحادیې مشران وایي یوازې په کال 2022 کې 288 مزدوران د کویلي قانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې اکثریت یې د خیبر پختونخوا، سوات او شنګلي سیمو سره وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا
قربانی دیرائی.